کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د سچریږي د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. د دې موضوع تفصیل به وروسته درته هم ولرو. په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي د امیر کابلوف د لړم پر 13 ټاس خبري ایجنسی ویلي و چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغې دلیل نه ویلي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې دوی نه دي بلل شوي. د دوی نه بلل به له روسي سره پر دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیزه کوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یوه موټر کې شپږ کسان وژلي دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکی مروت ولسوالۍ سیمه کې دا حمله هغه مهال وشوه چې پولیسو په سیمه کې د قسمي په حال کې و. بریدکوونکی په تیښتې بریالی شوی دی. د دې حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو اسلام پالې ډلې له هغې ډلې پاکستاني طالبان په دې سیمه کې فعال دي او کله ناکله پر امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې کوي. د رب نواز په وینا چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. ټاکل شوی ده د ناټو غړي به د پولند د غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي. څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاور لګېدلي دي او دوه کسان یې وژلي دي. روټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد کړي راپور کړی دی. دا غونډه د ناټو د تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړېږي. د دې مادې د حکم په اساس د ناټو هر غړی چې کله ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکي او امنیت له خطر سره مخامخ شي، خپل اندېښنې له نورو غړو هیوادونو سره مطرح کولای شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په داسې حال کې چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وختي، تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال اعلانېږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټي توغندي او توغول. دا توغندي د اوکراین په څو سیمو د انرژي په تاثیراتو ولګېدل چې په نتیجه کې په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوه. اوکراینی چارواکي وایي چې په کیف کې د حملو لږ تر لږ یو تن وژلی او درې نور ټپیان کړي او درې نور کسان په نورو سیمو کې د روسیې په راکټي حملو کې هم ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن له افغانستانه د امریکا امنیت ته ګواښ پېښ شي. آیا په اوس وخت کې افغانستان د امریکا امنیت لپاره ګواښ جوړولی شي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به درته وایو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې تړل کېدل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولی شي. دا چې دا دروازه د افغان سوداګر لپاره څومره مهمه ده، وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې وایو. په غزني کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستاني سوداګرو ورته بازار خراب کړی دی او کمخې ونیول شي دوی ته به لوی تاوان ولري.
بهرنی تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ نه راځي او په زمین کې خلکو ته کار پیدا شي.
اوروزګان کې بیا یو غیر دولتي موسسې په مرسته ډېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې.
214 کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي د 2 میاشتو لپاره او 14 کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان.
د چې په کومه برخه کې د ځوانانو په کار ګمارل شوی دی وړاندې خبرونه کې به درته وایم. همدارنګه په نړیوالو مسایلو به تم شو. مته هم وایم
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنی امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په دغه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشر کریستین ابیساید د امریکا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیزاید دی کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کې ده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یاد کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اندېښمنه ده ځکه د خبره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګري ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به یې هم له منځې وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاچ ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولی شي. د سپین بولدک چمن لا روس له هغې وتړل شوه چې د یکشنبې په ورځ یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستاني سرتېری ووژل شو او دوه نور ټپیان شو. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغې خونې د مدیریت هیئت غړي خانجان الکوزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او دا خلاص شوی نه ده. د زمنګ د پاره لوی ځان دی، هله می ده چې دا ډیر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لږه وتړل سو چې 13 شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13 یو سوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل سو او 2 نور ټپیان سول. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره سوې، په شخصي کالو کې یو تن خپل توفنچه را باسي او پر خلکو ډزې کوي. د حمله کوونکي بشپړ هویت نه دی په ډاګه سوی. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر د 1 شنبې ورځې د پیښې په تړاو خواشینی وښوده او ویلي کل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې ده. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهري امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستاني سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي، د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په کاراتو مرات ویلی دی چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کیږي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم د نشوتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل سوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي، پر دې دروازه اوښتو ته په تامه دي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی.
اوس هم د افغانستان یو بلې موضوع ته تم شو. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د یو کال راهیسې د دوی د روغتیا مرکزونو د مراجعینو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي چې دوی اړ شوي په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د اورسکان ولایت اوسیدونکی کریم لغوی په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لري پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو ولایت داره چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه به برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه جخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزوري دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي. اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د 2.2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترین کوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړه.
نست چې کلینیک د بل په هغه نه وو چې و ګولې سپلاتون پیدا شي یو لا ته و پیدا شي کوچي رما د غلا د هغه مال تعال وایال فری کړل. دې پر امزان را سوالې د خو نه و تا زرا مندا کوی ډیر تر اوتار کوي قسم فقدای د کمی اثر بالښ کوي چې د لیدې بل څه دا رقم باندې نه کومه.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وایي دوی هم له 1500 راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحید الله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه. نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل په مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتونو ته راتلل. نو دا وجه وه چې زموږ روغتونو باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول. موږ کوشش وشي ډېر درمل افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول. نو دغه عمده اغېزه وه موږ په کارونو باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د $150 میلیون په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان لمریز کال په سنبلی کې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې هم کمې شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د ناټو د غړو هیوادونو استازي نن وروسته تر دې بیړنۍ غونډه جوړوي چې د روسیې لخوا توغول شوي دوه توغندي د دغه سازمان په غړي هیواد پولنډ کې راولوېدل. د راپورونو له مخې دې پیښې کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. تفصیل به د اسدالدین چې همدا شیبه په سټډیو کې را سره دی واورو ستړي مشي.
ډیره مننه فریدا جانې. د ناټو غړي هیوادونه نن د نومبر په 14مه د پولانډ په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دوه اروپایي ډیپلوماټیکو سرچینو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی د ناټو سازمان د څلورمې مادې له مخې په نننۍ غونډه کې وضعیت ارزوي. د ناټو سازمان د جوړښت د معاهدې د دغې مادې له مخې که د ناټو هر غړی د ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکۍ یا امنیت ګواښ احساسوي، غړو هیوادونو سره د هر ډول اندېښنو په تړاو خبرې کولی شي. د پولانډ د ملي امنیت سلاکار جاسیک سویرا ویلي دوی د دغو توغندیو د لګیدلو په تړاو له خپلو متحدانو سره د لوړې کچې په خبرو بوخت دي. د ناټو بیړنۍ غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې پرون سه شنبه د روسیې د پوځ لخوا پر اوکراین دوه توغول شوي توغندي له هدفه بیلارې او د پولانډ د ختیځ په یوه کلي کې دوه تنه ووژل. تر پیښې وروسته د ناټو د بیلابیلو غړو هیوادونو استازو د پولانډ د چارواکو سره خبرې کړي او پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د پولانډ د ملي امنیت له سلاکار جاسیک سویرا سره خبرې کړي او وروسته ښاغلي سویرا پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر اندري دودا د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. وړاندې راغلي امریکا له پولانډ سره هر ډول مرستې ته چمتو ده چې پر خاوره یې د لګیدلو توغندیو څرنګوالی وڅېړي. له دې سره سره امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو تر اوسه تایید کړې نه ده چې د روسیې توغندي دې پر پولانډ لګیدلې وي. دوی یوازې ویلي چې په سیمه کې د چاودنو په اړه پلټنې روانې دي تر څو معلومه سي چې څه پیښ شوي. تر پیښې وروسته د پولانډ د ملي امنیت شورا بیړنۍ غونډه کړې او خپل پوځ یې د تیارسۍ حالت ته راوستی. د هنګري چارواکو هم چې له اوکراین سره ګډه پوله لري تر دې پیښې وروسته د دفاعي شورا غونډه رابللې ده. خو روسیې بیا رد کړې چې ګواکې د دوی توغندي دي پر پولانډ لګېدلې وي. روسي چارواکو ویلي دا راپورونه په ښکاره توګه د وضعیت د کړکېچنولو په هدف ورکول کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دوی د اوکراین او پولانډ ترمنځ سرحدي سیمه کې هیڅ ډول هدف نه دی ویشتلی.
ډېر زیاته مننه کور مودان اسد لودین و چې د ناټو غړو هیوادونو د نننۍ غونډې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
له خبرونو ورآخوا
اوسم مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورسپانې د شرعي حدودو د عملی کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پروانه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاري کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نویمه لسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیې له وزیر ملا نور الدین ترابی سره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د 2021 کال د مرکه یو برخه نقل کړې ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآني احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورسپانه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس په هنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضررو خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خونبها ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورت خونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی. یوریژیا ریویو خپرونې له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: طالبانو د بایډن یو میلیارد ډالر لاتري وګټله، خو خپرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو په راوروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریژیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا دا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوې 900 میلیون ډالر مرستې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې ښاغلي بایډن دا پاڼه له همغې دورې څخه میراث اخیستې او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریژیا ریویو د لیکوال جد بابن له قوله لیکي چې نوموړی وایي دای د سپینې ماڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې ګنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې پاکستانی چرګان بند شي د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. دوی شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر هڅه کوي افغانستان ته تر یوې مودې په ټیټه بیه چرګان صادر کړي چې له امله یې د سیمې فارمونه سقوط او وروسته بیا خپل چرګان په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې د غزنی ولایت تر څنګ پکتیکا او روزګان ولایتونو ته هم ورڅخه وښن چرګان لیږدول کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د چرګانو ګڼ شمېر فارم لرونکي وایي له پاکستان څخه په پراخه کچه د چرګانو په واردېدو سره یې کاروبار زیانمن شوی. دوی وایي کله پاکستان څخه د غوښې چرګانو په واردولو بندیز ولګیږي کورنۍ تولیدات به زیات شي، خو که د بهرنیو چرګانو د وارداتو مخه ونه نیول شي نو دا سکتور به له سکوت سره مخ شي. دوی په دې اړه غوښتنې د یوې جوړې سوې غونډې په ترڅ کې وکړې. په دغه ځای کې د چرګانو روزنې ټولنې مشر محمد رحیم رسولي رسنیو ته وویل له پاکستان څخه د غوښې چرګان واردېږي چې د چرګانو پلورونکو کاروبار له مالي ننګونو سربیره سقوط ته رسولی.
په بهرني تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ نه راځي او په زمن کې خلکو ته کار پیدا شي. اوس موږ 1500 نفرو ته په غزنی کې کار ورکړی دی. خدای حمایت له موږ چې اوس یې موږ کده کولای شو چې 4000 نفرو ته کار په غزنی کې ورکړو. نو دغه اساسي مشکلات موږ اوس یې مارکیټ هم نه درلودل. د مارکیټ خاطر هم اوس یو ګډ کمیسیون دولت راته جوړ کړی دی. امارت اسلامي سي له غل لارې به د موږ ته پاکستاني چرګ په بندولو کې همکاري کوي.
شاغلی رسولی زیاتوي په هیواد کې د چرګونو فارم لرونکي د امکاناتو د درلودو په صورت کې د دې وړتیا لري چې د هیواد ټولو ولایتونو ته کوچني چرګونی او غوښین چرګان ورسوي. د هغه په خبره کې پر پاکستانی چرګانو بندیز ولګول سي په کور دننه د چرګانو د تولیداتو پراخوالي ترڅنګ به دوی ته زیاته ګټه رسېدلې وي. نوموړي وویل ډیری وخت پاکستان افغانستان ته ناروغ چرګان صادروي چې د ګټې پر ځای زیان رسېږي او د دوی فارمونو ته هم خطر پېښوي. رسولي زیاتوي له موږ څخه 1 کیلو غوښه له 160 تر 140 افغانیو اخلي، خو قصابان په بازار کې په 300 افغانیو پلوري. له غزنی ښاروالۍ څخه زموږ هیله دا ده چې پر بازار نظارت او کنټرول ولري. بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان په دې باور دي چې باید هیواد ته هیڅ ډول ژوندي مرغان را نه وړل سي. د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر شفق وایي له بده مرغه د خپلو اقتصادي ستونزو، کم علمي او بې پروايي له امله له نورو هیوادونو څخه منسوې شان راوړو چې په هغې کې یو هم ژوندي چرګان دي.
کومګه تاسو وګورو په ټوله دنیا کې د ژوندیو چرګانو واردات او هغه بل هیواد ته لاوي صادرول دا ممنوع دي. په دې خاطر باندې چې په ژوندي چرګانو کې هر ډول امراض انتقال امکان شته.
په ورته وخت کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د ستونزو د حل په مخه یو کمیسون جوړ شوی. دغه کمیسون ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د چرګانو د فارمونو شته ستونزې هوارې کړي. د یاد کمیسون مشر مولوی محمد میرویس عبدالله په دغه غونډه کې وویل له بیلابیلو اتو ارګانونو څخه جوړ شوی کمیسون به وخت په وخت د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې لټوي چې اوسنۍ ستونزه به هم په مرکزي کچه شریکه کړي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې د یوې غیر دولتي موسسې په ملاتړ د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 استنادي دیوالونو د رغیدو چارې پیل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې د NCA په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت د سیلابي اوبو د زیانونو د مخنیوي په هدف د 12 استنادي دیوالونو د رغولو چارې پیل شوې. دا پروژه د EDA موسسې په همکاري پلې کېږي. د ایډیا یا افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسؤل محمد نعیم مومن د یادې پروژې په اړه داسې معلومات ورکړه.
چې موږ 12 غبین دیوالونه لرو. مجموع دا دیوالونه غبین دیوالونه دي 902 متر کېږي. په دې کې 214 کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي دي 2 میاشتې لپاره، او 16 کسان ماهر کاریګر، او 12 کسان فورمینان. دا پروژه د سی له خوا تمویلیږي او تطبیق موږ ایډیا مسک.
ځایي واکمن طالب مسولینو هم دغه پروژو هرکلی وکړه او له نورو موسساتو یې هم غوښتنه وکړه چې داسې پروژې پلي کړي. په اروزګان ولایت کې د اوبو د کنټرول د ادارې رئیس مولوی نقی له خلکو غوښتنه وکړه چې دغه ډول پروژو په تطبیقولو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ډېره مننه کوو چې تاسو ډېر دا کار په ښه خپل کارو بلی او په دې کې مشکلات جوړ نه کړي. موږ نورم کوشش کوو چې دغه مسات والا را جمع کړو او دغه رسېس خدمت وکړي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې په یادو پروژو کې ورته د کار زمينه برابره شوی زیات خوشاله دي او زیاتوي چې وړاندې بیروزګار و. محمد رسول او شفیع الله چې په دغه پروژه کې ورته کار پیدا شوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته راغلی یو دا ولیا کار ته راغلی یو موسې دلته ولیا کار کوي. نو موږ ډېر دین خوشاله یو، ډېر دین راضي یو چې موږ ته د کار زمينه برابره سوله. موږ بیا کار وو نو موږ دین خوشاله یو چې موږ ته کار برابر سو او موږ خپل په کار باندې اخته یو. ځوانان هم بیا کار وو، بس اوس په کار ګرځ سره اخته یو، خپل په کار باندې سره لګیا یو، هم خپل کار کوو هم موسې روپیو سره کوي.
نو موږ ته مزدوري هم پکې راکول کېږي او پات سولې یو خواري موم ده. وطن موم ډېر در بدر دی چې نور خلک هم مشترک موږ ډېر.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د یادې موسې لخوا سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شوې وه. یادې موسې ته پانټ یونیسټیاریا د کډوالو نړیواله اداره ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمرزو د ولسوالۍ د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. بعد سلام وروره، دغه د دبليو ټي مرستې چې راغلي دي ډېر سخت دا ولس باندې خوشاله ده. ځکه په دې خاطر باندې چې دوی ترجمې راتګ له مخه یې د خلکو سره کومک وکړو. نو له نورو مشفاده څه موږ دا هیله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره، ځکه چې هلته هغه غرمي سیمې دي یا لارې هم بندېږي، نور هم کومک وکړي. موږ به ډېر خوشحاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره. نو دا هم باید کومک وکړي. باور وکړه چې زه په خپل شل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده. نو داسې په زرها او خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان، تر نور خلک هم ډېر وي. ستاسو په دا هیله ده چې تاسو دغه زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالۍ نه درڅه تماس کې ما بس سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي. اب په ګاونډي ملکونو کې او ام د اروپایي ممالکو کې څوک به ګیرونه کوي، څوک یې په تامو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دی هم زموږ پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او نور ملکونه دي، باید بشر دې څو سره باید چې وشي. زمنګ اورنه بالکل یو ځای تا تا تګنیش کولې چې لاکي ال تدې زمونه و سره کې خواران سره شو دي ګلا او په پوره باندې و تړل او خواران املا کړل او نو مجري کولې چې نه خوري کولې چې د افغانستان حکومت د درخواست کې د زمونه مخونی چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کې خواران خپل کاروبار او ژوند ته جوړ شي. افغانستان کې اوسه هیڅ هم ظلم ونه کړو، خو د افغانستان خلک لا چې هغوسه ډېر ظلم زیاتی کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی او د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی، دا کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي، وایي چې دغه ظلم نه راخلاص کړي او دغه ظلم ته د پای ټکی کېږي. وسلام ګلدي افغان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دویمې نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستانه د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنۍ امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ یو غونډه د طالبانو سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په 13 اټاس خبري ایجنس ویلي وو چې د غونډې ته طالبانو استازي نه دي وربل شوي. هغه دلیل نو ویلي د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل د غونډې ته روسیې سره په دوړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکې مروت لوسوالۍ سیمه کې د حمله هغه مهال وشوه چې پولیسو په سیمه کې د ګسمې په حال کې و. بریټ کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور د توغندي د پولند په خاوره لګېدلې د دوه کسانې وژلې دي. روټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال اعلانېږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژۍ پر تاثیراتو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل سوی چې ډېری ښځې د نشې موادو په کاروبار کې ښکېلې سي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دی کارگر رو پسیفت بزمکو که کار کوي ورو ورو لدی سر آشناکیگی چې لدی کخت او موادو سخت سنگ پیسی پلاس رو بی.
پیوبل راپور که باوری چه د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وخت دی.
پولیسوخته ته لاړو چې وختل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کو، خو هغه ته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړل.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا د زیګاب ګولۍ ما خوړلې روزمره، تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرامه اندي به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ولې جاړې لورې څه خبره ده؟
ولې جاړې لورې چا خو بنه وهلې؟
نه وهلې نه ما، کاشکې وهلې وای.
نو بیا ولې جاړې؟
پیغور راکه، سشی پیغور درکه دپلار پیغور درکه
سشی؟ دپلار پیغور درکه؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډیری ښځې د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمیر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوي او ځینو ښځو د نشئی موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل شوې چې د نشئی موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشئی موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشئی موادو د اغېز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوي چې د نشئی موادو د کاروبار په بېلابېلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشئی موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشئی موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشئی موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشئی موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره دا ښځې د هیروینو جوړولو په ګډون د نشئی موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشئی موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشئی موادو له نو قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشئی موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نسته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تراشه کوي چې بدن ته یې لاس وروړي. موږ وغوښتل چې د نشئی موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سوه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویاند نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشئی موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمان که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چیری کارگر و پا صفت پا زمکو که کار کوی ورو ورو لدی سر آشناکیگی چو لدی کفت او مواد و سغت سنگ پیسی پلاس رو بی. بلا مسئله چی پا کابل که بیهی یغا دی الک او انجلی تر منز دی منی عری کده. در دول عری که انجونی پی او دول دی نشه مواد و قاچاق کون که او محتاجین رو تبرنگ دی کوی. قاچاق کون که اتا کوی هغه انجلی چی دی نشه مواد و دی قاچاق و شک نور بانده کهگی پی او دول زان سر او لری.
شک نمیره که نا قاچاق کننده باشه اینا رو با خود بگ نهوی نگاه میکنن.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت د نشئی موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشئی موادو د قاچاق په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې دي، خو په دې 1900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ 2 معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 15 او 40 کلونو ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نښی وایي څو ځلې نشه پریخي خو بیرته متاده شوې ده.
یو هفته مخکې راووتلم خو نه یې همدلته یم. دلته پاتې کېږي لس کاله کېږي زه دلته یم. بچیان هر څه په پاورزګا کې د یتیمخانه کې
تر پل سوخته لاندې زرګونه معتادین اوسېږي. په دوی کې یو څلور نفري کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت ته په کتو سره معتادین راټولوي او بیا یې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریزه مرکز دی چې دا مهال 22 ماشومان او 49 ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړي دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته دو روز
در زمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و را طولوله لپاره پولیس وقتا او نور ورزو که نور سی متدی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بستر که دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تجی او ناروغان پرخویلی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لږ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپي په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې د احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوي په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت وبالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي غوژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوي په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحیح کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوي دي. په مجموع کې له اولې ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکوونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکوونکي ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فامیلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکتران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې وروزل شوي ډاکتران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکترانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکترانو، صحي کارکوونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یوه ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکترانو او صحي کارکوونکو لاسرسي ته مساعد کړم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکترانو او صحي کارکوونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوی نه تنها ډاکترانو او صحي کارکوونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
موسیقی ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطري ورده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی په خيخه او وروسته د زیګب په نوم نشئی ګولې موتات شو. دی وایي چې د ورځې مثل ګولې هم خوړلې دي. خالد جاتوی چې د نشئی په نتیجه کې مې دکان، ټیلر، موټر، زمکی او هر څه له لاسه ورکړل. تاج خالد ولی او څنګه موتات شو دا بخپل د دل خلې واورو.
بخپل زور مې نه پېدلم، ما ته مې د خپل زور گیچ نو معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاری به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلم چې امکان به نه و هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چغې کې وتلې دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پېژانده، دښمن مې پېژانده. اوس چې په نشا راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازه ضعیفه شوي دي، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغنه د ژوند هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، مونږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اووه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې د ونډیوال سره ضد وکړه. هغه قمار کوه، ما هغه د قمار نه قسمې که ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اووه کاله شو. بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي؟ چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شوم، پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام هندي به مې اخیسته دی. په مغ یو ځای به ورته کېناستم، نوي واړې اصل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پرې وکړ. ما سکې ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم، خو نه، په یو بیا عقل خره باندې به سپور وم چې یو به یې غورځولم. لاس به یې راباندې ماتوه، ورمېږ به یې راباندې ماتوه، ملا به یې راباندې ماتوه، خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي، د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دو بیس پی، کم یو جوره به اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې وه، هغه مې خرڅه کړه. داسې مځکې راغلې چې بیس پی مې درې لکه هم خرڅه کړې، داسې مځکې وي چې بیس پی مې 5000 هم خرڅه کړې، داسې مځکې وي چې یو لک څلوېښت په ارزان قیمت کې. مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دکانداري کړې، 15 کاله مې ټیلر درلوده، د مزار لاین مې چلولی، یو وخت کې مې ټوډي وه، تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره دا ده چې داسې یو سړی ده چې قواري ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم، هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم یم میرمن یا خور یا مور، هغه هم راته یادوي. نو دې نه بده خاطره شته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې. دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریې پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریې پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریې ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاړې لورې، چا خو به نه یې وهلې؟
نه وهلې نه یم، کاشکې وهلې وای.
نو بیا ولې ژاړې؟
پیغور یې راکړه.
څه شی پیغور یې درکړه؟
د پلار پیغور یې راکړه.
څه شی د پلار پیغور یې درکړه؟ څنګه پیغور؟
لورې ته دلته راشه، د څه شی پیغور یې درکړه؟
بس پلاره، پوښتنه یې مه کوه، هره ورځ مې دغه حال دی.
ولوری ته خو مې لږ پوکه، هر ورځ دې څنګه حال دی؟
پلار دې ښه وایي لورې، سمه خبره وکړه، د څه شي پیغورې درکړه؟
ویلې آخه ده، د پوډرې لور راغله.
خیر دی لورې، مه ژاړه، نجونې خو هر څه وایي.
ولې به وژاړم؟ هره ورځ پوډرې لور راته وایي، اوس ډېره شرمه، په کوڅه کې نشم تېرېدلی.
لورې هېڅ اندېښنه مه کوه، بیا به نه درته وایي.
تو خراب از رتا وای، چی به من درتا وای، تا تو استاد لاسا که تا پولر دست کولای، او تو من متن جون استا پی خورا کولای.
خیر دی لوری، دا خبر نورا پریک دا، څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بله خبره؟
ښځې دوریا رښتیا وایي، دا ټول زما د لاسه و، خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډرې لور ونه وایي. دا دی ته به یې ووینې.
نو څه کوې اوس یې د ماشومانو سره معلوموي؟
زه یې چاره کوم، یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته یې نور څه کوې؟
وسریا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهي؟
نه ماشومان ولې وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
وسریا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدي؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه.
دا د کیناستم
خور ورکه. خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب زه لاس کالا کیږي چې عملیم.
د څه شي عملیه؟
پوډر څکاو.
ها نو اوس دې څه نیت کړی؟
ڈاکٹر صاحب اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم.
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی.
ما ویل که تاسو مرسته راسره وکړئ او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړئ.
په دواړو سترګو به دې بستری کړو، زموږ خو دغه وظیفه ده.
ډاکټر صاحب کور مو ودان.
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی.
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم. اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زورهوره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو، خو ما باک نه کو، ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي، وایي هغه ده د پوډرې لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کېږي، بېرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ. ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي، علاج دې نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
شفق وزرت خير دارنگ لپیدر